کې سبق وای. په نیپال کې زلزلې چې قوت یې 8.8 درجې وو د 8000 نه زیات خونځي تبا کړی دي چې اکثره په محلي علاقو کې دي.
د بارونتي د جمهور رئیس نطاق نن د دوشنبه په ورځ ویل حکومت به د ختیځ افریقا د رهبرانو په درخواست غور وکړي. دغه رهبرانو غوښتي دي چې د جمهوري ریاست انتخابات د چیر ټاکل شوی ده په دې میاشت کې وشي وزنډول شي.
او د کامرون مقاماتو د شری یاسرخکان د واکسینو عمومي پروګرام پیل کړی دی. طبي پرسونل ویلي دي چې د شری مرض ځکه بیخي زیات شوی دی چې مور او پلار خپل ماشومان نه واکسین کوي. ډاکټر کبیلا د کامرون د واکسینو د ملي پروګرام دایمي سکرټر وایي چې د می په میاشت کې په 8 صحي کلینیکونو کې د سرخکان یا د شری د مرض د تشخیص نه وروسته اعلان شو چې په یانډي کې د شری مرض وبا راغلی ده. کابیلا وایي هغو ځایونو ته د سارنې ټیمونه سول شوي دي چې رپورټونه وایي چې شری پکې لګېدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي دي چې قطر دا منلې ده چې په موقت ډول د هغو 15 طالب مشرانو په سفر باندې بندیز تمدید کړي چې د امریکا د ګوانتانامو د زندان نه تیر کال د یو امریکایي عسکر د آزادېدو په مقابل کې قطر ته وسپارل شول او په سفر بندیز ولګول شو. په عین حال کې امریکا دا منلې ده چې څو امریکایان په یمن کې د حوثي اغیانو په قید کې دي. د امریکا خبریالي ویکتور بیټي رپورټ را لګولې ده.
ټاکل شوی وه چې پر 15 طالب مشرانو باندې د سفر د یو کلن بندیز موده نن د دوشنبه په ورځ پوره سي. خو امریکایي چارواکي وایي چې دغه مشرانو د سرنوشت په هکله د یو ډیپلوماتیک حل لارې تر معلومېدو پورې به پر دوی باندې لګول شوي بندیز پر خپل ځای پاتوي. پر دغو کسانو باندې د 2014 کال د می په میاشت کې د سفر بندیز ولګول شو. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر جان برینن د امریکا د CBS د تلویزیونی چینل سره په مرکې کې ویل چې 15 سره طالبان د افغانستان اتباع دي او دی په خپله شخصا د قطري چارواکو سره په تماس کې دي چې هغه حل لاره په نظر کې ونیول سي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. ښاغلی برینن داسې ویل:
I want to make sure that they're not going to be allowed to return to the fight, and I think this is part of a rehabilitation.
زما هدف دا دی چې دا یقیني کړم چې دوی اجازه ورنکړل سي چې افغانستان ته د جګړې د پارستانه سي. زه فکر کوم چې زموږ دغه پریکړه د څار او ټولنې ته د دوی د بیرته ستنېدو د بهیر برخه ده. موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې افغانان او قطریان دواړه ورسره موافق وي. زه فکر کوم چې اوس هم موږ په دې برخه کې پر موجودو امکاناتو باندې غور کوو. تیر کال قطر دا ومنله چې دغه 15 طالبان به په خپل خاوره کې تر نظر لاندې وساتي. 15 سره طالبان د امریکا د پوز دی او خورزابید بویډبرګ دال د ازادي دوپ مقابل کې قطري چارواکو ته وسپارل شو. بورګدال 15 کاله د طالبانو په بند کې تیر کړل. هغه په افغانستان کې خپل امنیتي پوسته پریښو او د طالبانو په لاس ورغلی وو. بورګدال په امریکا کې د خپل پوسته د پریښودو په تور تورنڅو د امریکا د کانګرس دی وغړي لقوله په قطر کې د 15 طالب مشرانو لړل نه یو په افغانستان کې د تیر کال په ترڅ کې د حقانی د شبکې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د 15 کسانو لړل نه څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او شتمنې کنګل سوي دي. خو ملګری ملتونه وایي چې پر دغو کسانو باندې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر جلا بندیز لګېدلې دي، لیکن د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه د پامه غورځول سوي دي. په واشنگټن کې میشت د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز کارپو جیمز جیفریز چې پخوا په عراق کې د امریکا سفیر وایي چې هغه مطمئن دی چې امریکا پر قطر باندې ډیر فشار اچولی دی چې دغه طالبان پرې نږدې چې د قطر څخه ووځي. هغه داسې وایي:
It was an outrage to hear that they had been planning on traveling. The American people were basically told
کله چې دا خبر راپورته شو چې دوی پلان لري چې سفر وکړي نو ټول په غوسه شول. امریکایانو ته اطمینان ورکړل شوی و چې د قطر چارواکي به دا یقیني کړي چې دغه 15 مشران بیرته جګړې ته ستانه نسي او زموږ د ځواکونو سره جنگ ونه کړي. موږ اوس هم په افغانستان کې نظر وته سو عسکر لرو. کچېری دا کسان آزاد کړل سي نو دوی به بیرته جګړې ته ستانه سي. په داسې حال کې چې امریکا د 15 طالب قومندانانو دایندې پر سر مذاکرات کوي، په سعودي عربستان کې د یمن د حکومتي چارواکو له قوله امریکا د اوسي اغیانو سره هم په خبرو بوخته ده چې په یمن کې روانې جګړې ته څه ډول حل لاره پیدا کړل سي. د د استرالیا د موناش د پانتون د توریزم د برخې تحلیل کوونکی ګریګ بارټن وای چې دا ستونزمنه ده چې د امریکا او سی اخیانو ترمنځ د سعودي عربستان د اوکړې پرته چې د امریکا او متحد هیواد دی کوم مذاکرات وسی. سعودي عربستان د روان کال د مارچ د میاشتې رئیس په یمن کې د سی اخیانو پر ضد د هوایي بمباریو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی بارټن د سعودي عربستان پاکړه داسې وایي:
There would have been a lot of back channel briefings and negotiations with Saudi Arabia prior to these going ahead with
مخکې له دې نه چې دا مذاکرات وسی د سعودي عربستان سره به ډیر زیات د تړلو دروازو تر شا مذاکرات تر سره سي. دا چې سعودي عربستان د دې اقدام څخه خوشاله دی او کنه دی دا معلومه نه ده. خو زه فکر کوم چې دوی به تشویق کړل سي چې همدغه د حل لارو له جملې څخه یو حل لاره ده. که دوی خوشاله هم نه وي نو قبول به یې کړي، خو زما لپاره به په زړه پورې دا وي چې سعودي عربستان په عامه څه ډول غبرګون څرګندوي. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان د میاشتو رئیس پر یمن باندې هوایي بمباري کوي، خو عمان چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړی هیواد دی د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمباریو کې برخه نه لري. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن په هکله د سولې کانفرانس وروسته له هغه نه وځنډول شو چې د یمن معزول شوي ولسمشر عبدالرب منصور عادی د وغوښتل چې د مذاکراتو مخکې دي هوسی اخیان د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ته درناوی وکړي او هغه سیمې دي پریږدي چې دوی نیولې دي. په عین حال کې د امریکا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې هوسی اخیانو لږ تر لږه څلور امریکایان په پایتخت سنا کې یرغمل نیولې دي او په یو زندان کې یې اچولې دي. دغه ورځپاڼه وایي چې یوه ته اجازه ورکړل شوې وه چې امریکا د ستونزې خو یقین بیرته د خپلې پریکړې نه منصرف سول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې څلور امریکایانو ته چې درو تنو یې د خصوصي سکتور دپاره کار کوي او څلورم کس یې د یمن او امریکا دواړه طبیعتونو درلوده او کار یې معلوم نه دی، د امریکا د توریزم ضد عملیات یې مغلق کړي دي. دغه راز پنځم امریکایي تابه چې شریف موبلي نومیږي د څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ په تور نیول شوی دی او په یمن کې بندي دي. واشنگټن پوست لیکلی دی چې په لسګونو تنه امریکایي اتباع په یمن کې دي چې یا نسي کولای چې د دغه هیواد څخه راووځي او یا هم په خپله خوښه په دې هیواد کې پاتې شوي دي. امریکا په یمن کې د روان کال د فبروري په میاشت کې خپل سفارت
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس په دې کې ناکام شو چې د ملي امنیت ادارې هغه قوانین تمدید کړي چې د سپتمبر د 11 د پیښې نه وروسته تصویب شوي وو او دغه ادارې ته د عامو خلکو د تلیفونونو د ثبتولو اختیار ورکړ شوی وو. خو د سنا مجلس داسې لایحه تصویب کړه چې د سار په دغه داخلي پروګرام کې اصلاحات رامنځته کړي.
د سنا مجلس د ولس په مقابل کې په واویا رایو سره د فریډم اکټ یا ازادۍ په قانون باندې د بحث کولو پریکړه وکړه. دغه قانون کې د امنیت د ادارې پر ځای په خپل مخابراتي شرکتونو ته د خلکو د تلیفونونو د ریکارډ د خوندي کولو واک ورکړل شوی دی. د غرایګيري پس له هغې وشوه چې د سنا جمهوري غوښتونکي رئیس مچ مکانل د ملي امنیت د ادارې د څار د پروګرام د تمدیدولو په هڅو کې ناکام شو.
موږ باید ځان یو طرفه بې وسلې نه کړو په داسې حال کې چې زموږ دښمنان لا پسې پیچلي او تکړه کیږي، او موږ باید دا کار د خلکو د احساساتو د پرولو، سیاسي ګټو او نادرست معلومات د خپرولو د کمپاین په بنیاد ونه کړو چې د ایڈوارد سنودن د غیر قانوني عمل پر وړاندې پیل شوی وو او هغه هم وروستۍ ځل په روسیه کې لیدل شوی دی.
د تلیفونونو د سب پروګرام مخفي وو، خو په 2013 کې د همدی ملي امنیت د ادارې قراردادي ایډوارد سنودن افشا کړ. د مدني ازادیو ټولنو سخت نیوکې ورباندې وکړې او دغه کار یې د امریکایانو پر شخصي حریم باندې تعرض وباله. له هغه مهاله د دغه قانون د فسخه کولو او تعدیلولو غږ کیده. اوس د استازو خونی د متحده ایالاتو د ازادۍ د قانون مسوده تصویب کړې ده.
مخکې به دوی یوازې د هیواد د خوندي ساتلو خبره کوله، خو د امریکایانو د شخصي حریم موضوع مطرح نه و. خو په دې لایحه کې دواړو ته پاملرنه شوې ده. دغه قانون گذاري به د ملي امنیت د ادارې لخوا د ټولو خلکو د هر ډول تلیفونونو د ثبت پروګرام ختم کړي. هغه پروګرام داسې اصلاح شوی دی چې حکومتي څار به محدود کړي، شفافیت او جوابدهي به ډیره شي، د پروګرام د څرنګوالي کتنه او ارزونه به هم ډیره شي، هغه شیان چې د وطن پالنې په قانون کې نشته.
د څار د پروګرام مخالفت جمهور غوښتونکو سناتور راند پال رهبری کړ چې په خپل هم پراتلونکو ټاکنو کې د جمهور ریاست کاندید دی. ښاغلی پال د تلیفونونو د ثبتولو د پروګرام د تمدیدي د مخنیوي لپاره د سنات مجلس له داخلي قائدې کار واخیست او څو ورځې اوږدې بیانیې وکړې.
Are we going to so blindly give up our freedom?
نو موږ په دومره اسانه خپل ازادي له لاسه ورکو؟ په ډیره خوشاله روان یو او دوی ته وایو چې واخلې زه خو یې نور نشم زغملای او فکر نکوم چې امریکایان هم نور وزغمي.
د سنا مجلس به تر سی شمی پوری په دینوی لایحه بحث وکړي. کپرته کومې لاسوهنی تصویب سو نو د توشید لپاره به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
افغان محصلان او دغه راز دولتي مسولین وایي چې د تخنیکی امکاناتو لپاره د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو په تر سره کولو کې کوم جدي ستونزه نه لري. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
هیله په خوست کې د کثیر رشتوی انسټیټیوټ د ادارې او منیجمنت د رشتې دویم کال محصله ده. هیله او د هغې ټولګیوال د سهار لاتو د غرمې تر 12 بجو په یو خونه کې پر غوړېدلې سترنجۍ ناستې او درس وایي. دغه انسټیټیوټ په پخوانی خو ترمیم شوی کرایي کور کې لمیز چوکۍ او ځینې نور لازمي اسانتیاوو پرته فعالیت کوي. خو هیله وایي مهمه دا ده چې له ډیرو کم اسانتیاوو هم د زده کړو لپاره معاصره ګټه واخیستل شي. هغه وایي
نو عین ضرورت په بل سیم کارت باندې هم شي کیږي راپکی
مو استادان لرو درس خښه کړو کوي مونږ ډیره تامه ته وکولرو دوا کولز د کریم په داینه سټس کی کړی دي مونږ ته ودار کړ شي د چې بدریام کول ته شزت پنتون ته دریام کول ته اقتصاد چای مونږ ډیر څه زده کړی دي مونږ په ځنې مطمئنان لرو چې مونږ څنګه څه کور کړل شو په اداراتو کې.
د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې کله چې د جنو عمر زیاتېږي نو د ځینو کلتوري محدودیتونو پر اساس خپلې کورنۍ ښوونځي او یاد لوړ زده کړو ښوونیز مرکزونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. مګر محصله هیله په دې نظر ده چې کنجونې شرعي حجاب ولري له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ کیږي.
ځنه کو نه ښه فکرونه لري ار چې په کورنۍ محدودیتونه دي مونږ خو چې تر دې ځای رزو کو محدودیت دي مونږ مخ کې نشته. پیغام دا غدا په عموم کې ټولو خویندو ټولو ورونو ته ټولو پلارانو ورونو ته چې ټولو خویندې کله چې د 12 د پاست شي مونږ د چارې خانه تهدیدېږو.
د خوست دغه کثیر لشتوین سیټیټ په مختلفو رشتو کې مجموعاً 210 محصلان لري چې له دې جملې څخه ډېر شته نن جنې د ادارې منیجمنت پرېشته کې د ساکال تر پایا دوه کلنې زده کړې بشپړوي. د دغه رشتې وی بل محصلې مالیه امریکا غاکټول چې قسم د نجونو شمیر یو څه کم دی خوده ته خوشبینه ده چې ورو ورو د نجونو د زده کړو پر وړاندې کلتوري محدودیتونه لري کیږي.
یو مور چې تعلیم یافته وي اولاد خروزل کیږي هغه سره کومه کوي او خطولن تړان کیږي. کوکور کې چې مور تعلیم یافته نه وي اولاد به سواده رامت سکی او ما غوځوي چې غلط لارو ته مخه کوي. کورنۍ ځای په واټ کېږي هم دل به سواده کورنۍ ډیر افغانستان کې دینه خراب ګډوډي رامت سکی.
انجینر بخت نور بختیار د خوست په هنه رئیس دی. هغه وای دی خلکو غوښتنه داده چې خزینه محصولانو یا زده کوونکو ته خزینه او استادان تدریس ورکړي. هغه زیاتوي چې د غستونزې پر هواري جدي کار کوي.
د منطقې خلک قومي سپینګيري د نجونو والدین د مونږ د غوښتنه کوي چې کومه ته زنانه معلمینې په مکتبونو کې مقرره کړي. نو موږ هم د دې طرفدار یو چې موږ خزینه معلمینې ولرو.
کلتوري محدودیتونه د افغانستان په زیاتره سیمو کې هغه ستونزې یادېږي چې د لوړ عمر لرونکو جنود زده کړو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ ګرځېدلې. خو مسؤلین وایي چې په دې برخه کې شوی عام په هوي ښه نتیجه لرلې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
آشنایانو غږ د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو غږ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته بیا هم نن د دوشنبه په ورځ تاود سلامونه وړاندې کوو. د زړه له تله هیله ده چې قدرمن اوریدونکي او نن په ځانګړې توګه ګران ځوانان خوشحاله ورځ درلودلې وي او راتلونکي هم خوشحاله او بریالۍ اوسي. نن په دې خبرونه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو غږ په خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا یوه ټولنیزه خبرونه ده. غواړو په دې خبرونه کې په ټولنیزو مهمو مسلو باندې زیاتره راوڅرخیږو. ځوانانو ته مو پام راړولی. ځوانان د ټولنې ځواکمن قشر دی چې د تورو ذهنونو د روښانولو قوت ځانګړی قوت لري. خو په دې وروستیو کې بیا پر ځوانانو یو لړ تورونه هم لګول شوي دي، د تورو فکرونو چې دا هم د پښتنې مهمه برخه ده. او تاسو نه موږ پوښتو چې آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې د افغانستان د راتلونکي دپاره د ځوانانو د قوت څخه باید کار واخیستل شي؟ نو که موافق یاست، چې زه مطمئنه یم ټول به ورسره موافقه ولري، څه ډول باید د دوی د قوت نه کار واخلو؟ د آشنایانو غږ په خپرونه کې د ځوانانو څخه اورو او د ځوانانو دپاره دا خپرونه د دوی په پیامونو لا ښکلي کوو چې هیله ده تاسو پکې برخه واخلئ. په خپرونه کې موږ ګران میلمه هم لرو. بیا مو هم خپرونې ته یو ځوان را بللی دی، ښاغلی ارشاد رغان صاحب، چې د ځوانانو د یوې خورا فعالې ټولنې مشر دی. هغوی به هم موږ سره په دې خبرونه کې برخه ولري، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وي او په ټولنیزو چارو کې به د ځوانانو پر ستونزو خبرې وکړو. په ځانګړې توګه اوس چې ځوانان د سیاسي اړخه خورا فعال شوي دي، بیدار شوي دي او دغو مسایلو ته د هیواد راتلونکي او د سوله ییز راتلونکي دپاره زیاتره زیار باسي، په سیاسي ډګر که د ځوانانو پر رول هم خبری کوو چې دا هم د یو مهمه مسله ده. او په دې خبرونه کې ستاسو برخه د فیسبوک د ګران دوستانو برخه هم ډیره مهمه ده. نو بیا هم تاسو هڅه وکړئ په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. نو د خبرونه ګران میلمه ته به ورشو. رغان صاحب، ارشاد رغان صاحب، تکړه لیکوال او ډیر فعال ځوان، تاسو ته ستړي مشي وایو، په خیر راغلی.
ډېره مننه غلی ساده تخت ټولو درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ راډیو سلامونه ونې چې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول خو خوشحاله.
بله، نو رغان صاحب، د ځوانانو خبره ده، تاسو په خپله څومره څه فکر کوئ چې ځوانان په افغانستان کې څومره فعال دي، څومره د فعالیت نیت ښیي، تر کومه پورې په خپله ځوانانو کې دغه هڅه ښودل شوې ده چې دوی وغواړي مثلا په راتلونکي کې په ځانګړې توګه د هیواد په سوله ییزو چارو کې، د هیواد په سیاسي ډګر کې برخه ولري؟ تاسو څه وینئ په ټولنه کې؟ تاسو د ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی څه وایي تاسو ته؟ د هغوی هیلې، د هغوی راتلونکي دپاره، د هغوی اړتیاوې او ضرورتونه چې دي؟ مهرباني.
مننه. د افغانستان ځوانان له نیکه مرغه د نړۍ په سطح کې وایو یو فعال قشر بدل شوي. تاسې د رسنیو د یوې فعالې پایست ګورئ، تاسې به خپروئ چې وخت په وخت د افغانستان ځوانان د ورزش په ډګر کې، د تعلیم په ډګر کې، د سیاسي فعالیتونو په ډګر کې، د اجتماعي خدماتو په ډګر کې نن په یوه فعال قشر بدل شوي دي. خپل وطن د سیاست په مسایلو کې په ډېرو برخو کې دوی فعاله دي، لاسته راوړنې لري او حساب ورباندې کېږي، خصوصا د رسنیو په ډګر کې، د مخابراتو په برخه کې او د غنور سه تخنیکی برخه چې د دولت یا د خصوصي سکتور دی، تر ډیره حدا پورې د ځوانانو د خوا سمبالیږي. دا ممکن په لومړي ځل د افغان ځوانانو د لپاره دغه یو لوی پرمختګ چې په څه باندې تیره یوه لسیزه کې د دوی په نصیب شوی ده. کیدای شي کله هم د تاریخ په اوګدو کې افغان ځوانانو دغومره پرمختګ نه یې کړی، تر له دې چې مشکلات شته، تر له دې چې هغه څه چې په کار وو چې پرمختګ وشي، یا دغو فرصتونو نه امکاناتو نه چې د دوی په لاس راغلي وو استفاده وشي، هغه څه به نه شي. خو لاسته راوړنې او پرمختګونه د افغانستان په تاریخ کې ممکن ووایو چې بېساري دي او دغسې
یعنې
اوس لاسته راغلي دا کله نه وشي وي اوس د افغان ځوانانو کیسه دي چې د سیاست په ډګر کې وګورئ په نورو برخو ټولو برخو کې دوی فعال دي د نړۍ سره وصل دي د نړۍ له حالاتو خبرېږي حتی د افغانستان نه د باندې افغان ځوانان خېل سره وړنې لري او خپل بیرغ یې راپوله ده چې دا د استخار خبره ده
راغان صاحب زه غواړم تاسو سره او قدرمنو اوریدونکو سره د خپل سترګو لیدلای حال کله چې افغانستان ته تللی وم شریکم. راغان صاحب ما ولیدل چې دا ځوانان څومره علاقه ښیي زده کړې ته او یو ډیر لري پراته ښوونځي ته تللی وم د کابل و مې لیدل چې نجونې څومره په شوق راځي درس زده کوي او یو بل شي ته چې زما پام شو دا و چې په دوی کې جرأت ډېر ښوځلېد. یعنی نجونې د لومړي ځل دپاره به یې مثلا زه لیدلم په خورا جرأت به یې د خپل زړه خبره راته کوله او یا که کوم مثلا ستونزه وي یا مثلا د رضایت ویل به چې موږ خوشحاله یو چې همدومره هم موږ ته زمینه برابره ده چې موږ درس وایو او تر دولسم او یا تر هغې وړاندې خپل درسونو ته دوام ورکوو. دغه د جرأت ات ټکی هم ډیر مهم ده د پرمختګ په برخه کې. بلی سي
بلی هم دا سي ده مخکې خو ستونزه دا و چې چوکاټ یو ډول انحصاري و د افغانستان نه یوازې د ځوانانو لپاره بلکې د ډیرو خلکو د ټولو قشرونو هغه فردي ازادۍ د بیان ازادي او مدني حقونه نه و موجود تر ډیره حده پورې. اوس د خمرغه داسې یوه فضا رامنځته شوې ده چې هر څوک د خپل نظر د خپل غوښتنو اظهار د قانون په چوکاټ کې کولای شي، د دې حق لري او له دې حق نه استفاده کولای شي. دا هم یو ښه فرصت ده. دغه فرصت په غیږه کې افغان ځوانانو هم په نسبي ډول لازم پرمختګ کړی، دغه فرصت نه استفاده کړي او طبعا د دوی جرأت چې مونږ ګورو یا هغه ماشومان چې نن رسنیو ته ټولنیزو شبکو ته نور امکاناتو ته لاسرسی لري، زمونږ دغه وختوب او د ماشومتوب په نسبت ډېر په لوړ حال کې.
په معمول ډول ډېر مثلا دوی دومره داسې ما نه ولیدلی، داسې په خورا جرأت مې ولیدل او داسې نه و چې یوه یا دوی د ګوتو په شمیر پکې وي. اکثرو یې په خپله دوی ما ته راغلي او ما سره یې خبرې پیل کړې او ویل چې مثلا موږ ستاسو پروګرامونه ګورو او اورو یې. یعنی دا ما ته ډېره خوشحالونکی ټکی و. تاسو نور ښو ټکیو ته اشاره وکړه. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته ښه امکانات هم شته د ښوونځیو پوهنتونونو بهرنیو ژبو زده کړې په برخه کې چې ښه چانسونه وي. ساینس، کمپیوټر او د ځینو نورو تعلیمي کورسونو ښه زمینه برابره ده. خصوصي برخو کې کورسونه مثلا ډیر کومک کولی شي چې د هیواد په راتلونکي کې دوی د خدمت مصدر وګرځي. مننه تاسو نه په دې خبرونه کې زیات شمېر اوریدونکي هم موږ سره برخه اخلي، نو پوښتنې به هم تاسو نه وشي. راغان صاحب موږ سره حوصله وکړئ. دوی ته به ورشو د امریکا غږ آشنا راډیو د ستړي مشې د خبرونې اول اوریدونکي. په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا راډیو ستړي مشې.
خیر سه مننه کوم او فیصله صدق نامې فرصت او څه ګران ملمته او همدارنګ وای راځي راځي تاسو سلام کوم.
کور مودان ما غوښتل د خبرونې په پایل کې وایم چې عابد صاحب د ځینو بوختیاو له کبله او نشکرای چې په خبرونه کې برخه واخلي، نو د هغوی لخوا به زه مثلا تاسو نه معذرت غواړم. په راتلونکو خبرونو کې به بیا خبرې وکړو. نو تاسو ستړي مشئ، خبرونې ته مو څه راوړي دي صاحب؟ د خبرونې میلمنه پوښتنه لرئ او که څنګه؟
خیر سی ډیر زیات مننه. زه په لومړي ځان مرسته کوم تحصیل پریشان خروټ اند هلمن ولایت درمسیل ولسوالۍ څخه. ما خو کورځین ځان نظر د ځوانانو اړه د افغانستان کوم ځوانان چې مکاش کنه چې په افغانستان کې د غریبۍ ډیر ادم ځوانان هلاک مونږ نه لري چې و نور ضرورت مخه کوي ځکه چې خپل غریبۍ راګرځي د خپل ځپل کور ماشومان لپاره یو بل ډوډۍ تشهیران دي څو کې نو کوم وخت د غریبۍ د اوره څنګه ځوانان په ګلاز یا ته هلاک مونږ ولري چې و نور کارو ته مخه کوي. نظر ولا
بالکل په ځان انسان یې ګیلا لاره متاسو د موږ پرمیشن نه پوره کوي په بخښنی سر
ډیر مننه خوشاله اوسې اتمن به پوره کوو استاد فرمایش هر څه چې وی موږ سره د فیسبوک لاره هم تماس نیولای شي خروټه سیب تحصیل پریشان خروټه سیب بیا هم د ټلیفون نه مننه کور مې ودان چې موږ سره همکاري کوي راغان سیب مهرباني وکړئ دوی وایي چې مشکلات دومره ډیر دي چې ځوانان نه رسیږي چې نور مسائل سره هم وای ځان بلد کی وای دوی د خواري لګیا دي تاسو څه وایست آیا دا هم یو د ستونزو مهمه برخه ده کنه
بلې ما مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته ستونزې هم پریمانه دي او طبعا افغانستان کې مقایسه کو چې د درې منړی یو هیواد ده د کوم را وخت جګړې وځپلو دا غې نو وروسته اجتماعي مشکلات فرهنګي مشکلات او نور په مختلفو بودونو کې کوم مشکلات رامنځته شوي او بیا دا غوښته فرصتونه افغانانو ته پلاس ورغلي طبعا په دا غوښته وخت کې د پلاس راوړنو پر مخایګونو سره به مشکلات هم خپل رنگ خي او حلول به اسانه کار نه وي طبعا مشکلات شته په مختلفو برخو کې ډیر ګڼ مشکلات دی او حلول د دیوې ورځې خبره نه ده ځکه څلته کلونه کلونه بعد ورځې تیرې شوې دي ترخی خاطرې د غې پاتې د غورزو هغه عقدې د غورزو په نور مشکلات چې هغه اوسه پورې شته ژبنی مشکلات دي که سیاسي مشکلات دي که فسادي که توپک او نور دغه منفی په دیدو سره شنای په دمر غوسه پورم شته وسه پورم هغه ذهنیت چې د ژوند کولو ذهنیت نور ته ډیر خیر رسول یا د نړۍ سره د رقابت یا هر اقل د وطن د آبادی لپاره کوم ذهنیت دی او ځوان په هر افغان ځوان لري په دمر غ په هر ځوان کې تر اوسه داسې ذهنیت نه لیدل کېږي شته ځنې خلک چې د نورو په اشاره یا په غولوشي شکل هغه خپل مسولیت او شرایط سم نه درکې یا ځنې خلک چې خه درکم لري خه فکرم لري په حکومت کې بي غوري شته په حکومت کې فساد شته
او روان سه یو یو ټیکی تمام وخته اشاره وکم ځینې ځوانان وایي چې فرض مثال دا د گاونډیو هیوادونو د سیسو نتیجه ده او په موږ کې دښمنان مثلا دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي دا به تر کله پورې وي چې مثلا ځوانان نور ته ګوته ونیسي او پر نور باندې د خپل شاته پاتوالي مثلا تور ولګوي په خپل ځوانان هم مسولیت لري مثلا ځنی وایي چې دا ستونزې تر ډیره حد داخلي هم کېدای شي په خپل ځوانان باید دا درک چې موږ ستونزې څه دي ټول وایي چې ستونزې څه ده ټول په ستونزو پويږي خود ستونزې د لارې د حل لپاره څه شي ودی عملا په خپل په عملی ډګر کې څه شي ودی په دې ورخه کې ځوانان زه فکر کوم چې یو څه شاته پاتې دي تاسو څه وایست
ستونزه دا ده چې ځوانانو نه تر ډیره د یو ډول ابزار پیسې کار اخیستل کېږي پښوار کې ځوان ډیر مطرح دی خو په عمل کې ځوان ته توجه د ځوان فکری رغونه ځوان ته د ځوان د استعداد نه د ظرفیت نه د کار اخیستو هغه تعهد دا متاسفانه کمزوري دی مونږ ګورو چې نه یوازې ځوانان بلکې د افغانستان د سیاست د ټولنې د ډیرو نورو اړخونو فضا غانی چې دی دا اوس هم د پخوانی خلکو یا د دسته خلکو چې ډیر انحصار طلب دي او غواړي هر څه د دې په واک کې وسی دا غوي د شخصي په خدمت کې اوس هم د غفزا تقریبا د غوي په واک کې د ځوانانو نه کوشش کوي د زیات احساساتونه
نو څوشي بیا هم بله بیا هم ما خبره ده څوشي ستونزې خو معلومه دي تاسو په خپل ډیر خورا مهم او حساس ټکی ته اشاره وکړه چې مثلا په خوانی غواړي چې نوې نسل هم د همدغه د هغوی د حساسیتونو او د هغوی د احساساتو پر اساس باندې چلند وکړي. خو نوې نسل روښانه نسل دی، د تبعیض نه پرته، د فساد نه پرته، د پیسو هغه هرس ورسره نشته، د قدرت هرس ورسره نشته، انرژي لري او ځوان فکر لري. نو څه وشي رغان صاحب، ستاسو په نظر باید څه وشي؟
ټول نه مهمه د ځوانانو د هغه قشر د هغه کسانو مسؤلیت ډیر دروند دی چې دغه ستونزه درکړي چې کویږي د ځوانانو مسؤله د سوء استفادې فکر موجود دی. دوی باید د ځوانانو داسې تشکلات جوړونه وهڅوي هلته هغوی سره کښېني مستقیما دوی ته یو ډول پوهاوی ورکړي چې له بده مرغه یوه ستونزه چې د ځوانانو په برخه کې موجوده و تر ډیره د ځوانانو په نوم پروژوي چلندونه و چې یو ډول دغه مسؤلیتونه متضرر کړل. اوس د ځوان نوم که څوک اخلي که د اخلاص او د خلوص نه د یو مسؤلیت نه غواړي چې ځوانان یې څوک سره کینه یو په ځینو مسایلو یې پوه کړي هغه باندې شک کیږي چې ګوندې دا به کومه پروژه اخیستي. یو ډول د بې باورۍ فضا هم موجوده ده.
بله ډیره مننه، بله ډیره مننه،
روښانه کړئ
خوشاله اوسې کور مودن. د فیسبوک ګران دوستانو یادونه به هم وکړو چې دوی موږ نه خپنه شي. راغان صاحب خان پکتیاوال صاحب موږ سره د فیسبوک له لارې تماس نیولی ده، او د دې ترڅنګ ډاکټر نور رحمان امیری صاحب، عطا ناهید لالپوروال صاحب، د دې ترڅنګ یو بل دوست چې البته نوم یې د ماته جانان وایه، د دوی نه هم مننه کوو. دوی ټول ویلي دي چې ځوانان باید تعلیم او د ملي اردو پلیکو کې هم وایي دې ته هم توجه وکړي، د هغوی احترام وساتي، خپل تعلیم پر مخ بوزي. مهم ټکو ته اشاره کړې ده. د زیات شمیر نور دوستانو نمونه به هم چې د فیسبوک له لارې موږ سره تماس اخیستی دی تاسو ته واخلو. خو اوس بلار شي یو بل اوریدونکي ته د هغوی غږ به واورو، د هغوی څه وایي. ستړي مشی په خیر راغلی.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بریاوی چلی یا کوم امیدونه چلی دا محدود دی په غټ شاروس ته دا ځوانان چې کوم هر خپل ارمانو ته رسیدلی دي. خو تاسو کوم چې سجانه چلتا په تاسو په وضعیت تمر خراب دی. ما خو نن فکر کاوه چې مونږ وجل سی دی، یعنی دا ځوانان دلته ټول وجل سی دي او دا خوران نه جبل لري او نه غوګونه لري او نه څوک لري چې هغه خپل غږ چاته ورسی. ما خپل په اداره کې کار کاوه په تاسو سره چې دومره په سخت شرایط کې د ادارې نوم نه خو ځکه چې ما ته به کوم مشکل جوړ شي. نو نن د دې ژوند خبره ودلته د چې ما دومره په سختۍ کې هغه ادارې کار کاوه او ما د ځوانانو لپاره د سټینګولو لپاره د ماشومانو لپاره کار کاوه. خو نن په تاسو سره چې کوم دغه زمون حرکتان چې دغه ادارې اجاره کړې دي هغه کوم خبرې مختنه نو چې فیصله جاني او ما هم هغه دنده او تفریح خدل تاسو کوم چې دلته په دې ټول یو د سیمه ماحول دی چې سړی فکر کوي چې دا وس ولې رسوي نست په خلکو باندې، ولې په دا وطن باندې رحم کیږي او ولې د یو چا په ژوند باندې لوب کیږي. فیصله جاني دا تاسو پروګرامونه چې زاورم او دا کوم خبرې چې زاورم چې دا کوم انکشافات څه دي په کابل کندهار لوی ښارونو کې او دلته بیا کله ګورم او خپل ماحول ګورم او دلته دغه زورواکي ګورم هغه چا خو هیڅ دغه زورواکي نه نه
بالکل
کوم جبر چې ګورم د خلکو په تر خلکو باندې تعصب کوم چې دې مزردات کی او د فکر کوم هغه چا و دي چې مونږ ولې دا رقم ظلم را سره کیږي او ولې حکومت دې خواته توجه نه کی او ولې هغه ادارات چې په نور سیمو کې کار کوي ولې په اطراف کې کار نه کی. یقیني د ډیر زره دیر زره نفس تفاره یو مکتب نشته، دیر زره دفاره کلینیک، دیر زره نفس تفاره کلینیک نشته، هغه یو فل نه لري. د هغو ماشومان نن باور وکړ چې دا راډیوی نه وای او ما تا ته دا واقعیت ویل و چې ما ټول لیکلي دي او ټول مستند دي او ما د هغه امیرینو خبرې چې ما ثبت کړي دي زما سره شته دي ما تستنه اړیدل وای ته ثبت تاسو کړی وای دا د څه ویل په دې خلکو باندې کې نشته او په خلکو باندې ولې
بالکل نقیب افغان صاحب زه یو خبر وکم تاسو یو څه نا امیده ښکارئ خو زه په خپل ستاسو د اواز په اوریدو په خپل یو لوی امید چې ستاسو غوندې تکړه ځوانان اوسم شته چې له همدغه سیمو څخه چې لرې پرتې دي نا امیده ښکاري بیا هم خپل اواز اوچتوي ستاسو د اواز خپرېدل د دې خپرونې له لارې ستاسو همت او ستاسو عزم ښیي ستاسو راسخ عزم او زه غواړم تاسو نه غوښتنه کوم چې که ما سره د فیسبوک له لارې هم په تماس کې شئ ځکه مونږ به وکړای شو تاسو سره لا مرسته وکړو چې د همدغه مشکلاتو په اړه لا څېړنیز رپورټونه جوړ کړو او د هغو چارواکو او ټولو غوښتنه هم همداده چې د هغو چارواکو چې د قانون په خلاف رفتار کوي او د نورو دپاره یعنی د نورو د پرمختګ مخه نیسي هم باید مخه ونیول شي. زه غواړم تاسو سره لا نور په دې مسلې باندې خبرې وکم خو ستاسو د دغې همکارۍ نه مننه. په رښتیا هم راغان صاحب تاسو د نقیب افغان صاحب خبرې واورېدې په دوایرو کې داسې واکمن کسان شته. بله بله مهرباني صاحب
خورجان د فیسبوک د لارې خو نشم کولای ځکه چې زما سره امکانات نشته خو زما ټلیفون دغه شمېره مې فعاله ده او چې بیا که تاسو غواړئ راپور درکولی شم او مستند دلایل او زمونږ د نورو همکارانو کومې خبرې واقعا خورجان باور وکړه چې زما خپل ځان داسې دا دونه زړه ډک کړي او دونه ناهیله یم په دې باندې نه چې زه یو څوک یم که زه مړ شم هېڅ فرق نه لري ځکه په زما غوندې افغانان په زرهاو مړه شوه خو دلته داسې یو حالت روان دی چې د خلکو په ژوند باندې لوبه کېږي خورجانه په خدای دې قسم چې د خلکو ژوند ته هېڅ اهمیت خلک نه ورکوي تاسف کوم او بل ما دا ناهیلي مې په دې کې ده چې څوک نه وینم ما نن فکر کاوه که زه کابل ته ولاړ شم او زه د پارلمان یو غړی پیدا کړم یا اشرف غني پیدا کړم یا عبدالله پیدا کړم زه د خپل ګریوان ورته څیرې کړم چې ته خو دې په حال باندې ورحمېږه چې دا ناهیلي یم په دغه باندې چې زما خلار به کړی چې څوک نشته سړی ورته وژاړي چې دغه شاله
ډېر زیاته مننه تاسو ناهیلي کېږئ ما همدغه ستاسو هڅه چې همدغه اوس یې کوئ تاسو ته باید دا اجازه در نکی چې ناهیل شي ځکه تاسو اوسم زیار باسي زحمت وباسي. افغان صاحب ګوشي ماګدی زمونږ همکار به تاسو نه نمبر واخلي چې بیا زه وکړای شم بل ورځ تاسو سره په تماس کې شم تاسو سره خبرې وکم او په همدې اړه لا نورو زیار او زحمت ته دوام ورکو. کور مودان بیا هم تاسو نه مننه. رغان صاحب تاسو سره زم بیا هم د افغان صاحب د خبرو په ادامه کې د ځوان نسل سره یو ډول کرکه او نفرت ښکار کیږي په خاصه توګه په ځینو دوایرو کې. هغه دوی فکر کوي چې ګواکې ځوانانو زموږ په موقفونو او ځایونو سترګې خښي کړې دي او دا چوکۍ د تل دپاره د دوی ده او یو ډول شخصي میراث یې بولي ځینې ځواکمن کسان په ځینو دوایرو کې. په دې اړه هم تاسو د کومې تجربې سره مخامخ شوي یاست؟ راغان صاحب زما آواز اوري؟ زه فکر کوم د راغان صاحب سره زموږ رابطه شلیدلې ده. په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې د راغان صاحب سره هم بیا خپل اړیکه ټینګه کړو او د ډېرې مهمې مسلې په اړه چې موږ سره نقیب افغان صاحب مطرح کړه بیا هم ورسره خبرې وکړو. دلته مشکلات زیات دي خو په ترڅ کې یې پرمختګونه هم تر سترګو شوي دي چې تر یوه حده سړي ته یعنی یو امید او یوه هیله وربخي. د فیسبوک ګران دوستان ته برښو ډاکټر سید محمد صافی صاحب موږ سره د فیسبوک له لارې اړیکه نیولې ده. وایي د ځوانانو د ذهن تورېدو اصلي عامل باید پیدا او مخنیوي وشي چې زما په نظر وایي ځینې ځوانان خپل وخت په تلویزیونونو کې پر ځینو سریالونو باندې هم بې ځایه تیروي او د دې پر ځای د دوی راوچت شي او په عمل کې د خپل هواد پرمختګ لپاره د ښه خدمت مستر وګرځي. خان خان سی وای په مظلومانو باندې باید موږ وژاړو، هغوی د روهینګیا مسلمانانو ته په اشاره ویل دي چې په افغانستان کې هم ځوانان د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. لایق موسازی سی وای رښتیا هم داسې و ټولنه کې چې ځوانان هر ورځ د مختلفو ستونزو سره مخ دي، ځوان قشر ته په درنسترګ نه کتل کی وای، نو د دوی په ذهنونو باندې هم ډیر شیان تاثیر کوي چې د لایق موسازی صاحب نه هم ډیره زیاته مننه کوو. زه بیا هم پر رغان صاحب باندې غږ کوم که په لاین کې وي. رغان صاحب ستړي مشی په خیر راغلی بیا هم او وبخی چې زمونږ لیکه سره وشلې ده. تاسو اتمن د نقیب افغان صاحب خبرې واورېدې، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ آیا تاسو هم د دې داسې یو پیښې سره مخامخ شوي وئ؟
خیر سیزم موریدن کنه بخنه غوارم دا مشکلات معمول دی شتا نه وازی پا افغانستان که چی دسی مشکلات سره مخ ده فکر کوم دا دنیا پا نور رو هوادونو که هم چی دا افغانستان تصویه دی دوم را یا سپس ماندگی لدی دا شایان طبیعی دی خو دا حال لاره زف فکر کوم دا نده چی مخکی ولسمه شریعت که یا دا پارلمان وکیلان یا کلل دوی سره مخامخ کیدل په فردی لحاظ یا به ممکن نه وي که ممکن وي ډېر مؤثر بني. زما هیله ځوانانو نه دا ده چې دوی دې خپل جوړښتونه ولري، یو هغه دی چې د انتخاباتو په وخت یا د ځینو نورو سیاسي پروسو په وخت د ځینو خلکو په فرمایش او په تمویل باندې ځوانان یو ځای کېږي او څو کسه د یو لنډ وخت لپاره یو اجنډا مخته وړي. یو هغه چې ځوانان د ډېر اوږده وخت لپاره یو منظم پلان ولري، یو لاسي تفاهم ولري په ملي مسایلو، د خپلې سیمې په مسایلو، د مشکلاتو د حل لپاره دوی یو جرګه وسی سره دا
غټه ضرور ده. تاسو یو خم مثال راکولای شئ؟ زما سره یو مثال چې ده په دې ورستیو کې د تیرو څو ورځو کې کابل ته د ځینو پاکستانی ځوانانو د راتګ یو مثال زور کولای شم چې ما په ځینو رپورټونو کې ولوستل چې دوی دغو پاکستانی او افغاني ځوانانو یو ځای وخت تیر کړ، سره کېناستل، سره خبرې وکړې او په دې لک تر لګه په دې پوه شول چې که هر ستونزه ده دا د خلکو ترمنځ ستونزه نه ده، باید او دا د ځوانانو ترمنځ هم باید ستونزه نه وي. نو یو ډیر ښه مثال دا و چې دوی ویل شي موږ غواړو چې د همدغه اړیکو د لا پیاوړي کولو دپاره د یو بل سره د ناستې او خبرو او د یو بل درد په درک کولو سره موږ کوشش وکړو چې سولې ته مثلا لاره پرانستل شي. دا یو ښه مثال و. تاسو سره کوم داسې یو ښه مثال وي د قدرمنو اورېدونکو سره به یې شریکو؟
دا خو هم ښه مثال و، مشخص مثالونه ډېر دي. موږ د ټولنې د نورو قشرونو خلک لیدلی شو، لکه صنفي اتحادیې دي، د کارګرانو اتحادیه، د نانوایانو اتحادیه، د همداسې د نورو اقشارو، د محصلینو اتحادیه، د نړۍ په سطحه یوه له کامیاب ترینه اتحادیو څخه ده چې په هر ځای کې محصلین د مشکلاتو سره مخ کېږي په یو غږ. دوی حتی په سیاسي مسایلو کې مؤثر دي، په نورو مسایلو کې دا جوړښتونه د تن دپاره چې د دې ګټه هم دی چې دغه قشر مشکلات معلومي، د هغوی غږ منسجمي، تیار یو جوړښت لري، څوک په اسانه تزړه نښه کوي چې د دوی په مقابل کې یوه تخطي وکړي، د دوی حقونه غصب کړي. او مخکې چې تاسو یاد کړو دا واقعیت ده چې په افغانستان کې د دې تحمل سخت ده چې مخکینه نسل دی ځوان نسل ته یو ډول په اصطلاح خپل ځای پرېږدي یا تسلیم شي، یو دی مني چې دوی نه په عمر کم خلک په دغه سې یو سویه کې دي چې دوی نه ښه خدمات وړاندې کوي، ښه ظرفیت لري، ښه انرژي لري او ښه طرحې لري د مخکینه خلکو په ځای راشي. ځوانانو ته یو ډېره مهمه لار هم دا ده چې دوی منظمې قوي او د متحدې ټولنې ولري، له بده مرغه د دغه سې ټولنو هغه سابقه هم تر اوسه ډېره ښه نه ده تمامه شوې. نتایج چې موږ لیدلي اکثره خلکو د ځوانانو په نوم او د نورو قشرونو په نوم مبارزې کړي چې لږ شناخت پیدا شوی، لږ روابط پیدا شوي، هغه خپلې غوښتنې، هغه خپل اهداف دي نه هېر شوي دي، یو ډول سازش معامله کړې ده
چې دا د دغه نورو واقعي جوړښتونو د ایجاد لپاره یو ډول د باور فضا متضرره کړی. بیا هم خوشبینی په کار ده په دې برخه کې ځوانان څومره خواري وکړي یو ښه نتیجه ان شاء الله
ترلاسه کړي. یو د یو بل د منلو ستونزه هم ده، مثلا ځوان نسل که فکری نظری د بل چا سره مخالفت لري، نو که نور نه وي د مخالف نظر مثلا که په عمل کې نه پلي کوي یا ورسره مخالفت ساتي، نو درناوی خو دې وکړي. دا هم یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې خورا ستونزمنه مسله ګرځېدلې ده او د کرکې منبع هم ګرځېدلې. خو یو بل اوریدونکو ته به ورشو، بیا به وروستۍ خبرې تاسو وکړئ، بیا به د قدرمنو اوریدونکو نه مونږه رخصت شو. ستړي مشي، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. مننه صاحب، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. صاحب
سلامت اوسئ. خورې ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. زما په فکر باندې که ځوانان سمې لارې ته خپله دوی متوجه شو نو هر څه سمېږي. موږ باید نا امیده نه شو. دغه دېرش کاله څلوېښت کاله کې چې دغه خلکو شهرت او دغه هغه څه ګټلي دي، هغه ټولو ته معلوم دي چې دی د کومې لارې نه ګټلي دي. خو متاسفانه اوس هم دغه زمونږ د چپلوس ځوانان د هغوی نه استفاده کوي او لکه مونږ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نه شو تر څو پورې چې مونږ دغه خلک صحنې نه لرې نه کړو. دا به هم دغه ځوانان لرې کوي. نه به ځوان رانه ښه ورځ ویني او نه به رانه د هېواد دغه ځورېدلي هېوادوال. په دې کې د دې ورور نه زما پوښتنه دغه ده لکه دغه مدني خوځښتونو ته اشاره وکړه چې هغه د خلک ورباندې بې باوره شوي دي. دغه داسې هم نه ده چې په افغانستان کې پاک او سوچه خلک بېخي شته نه دی. یعنی دوی داسې نه شي دغه قومونه ټول ورونه قومونه دي او یو د بل د سترګو تور دي. او دغه قومونه چې سره اخته کړي دي دغه خلکو دغه د ککړې او بدرنګه تیری دي. که ما ته واکې نو زه باید یعنی سنګساری د غواړي او یا سل کاله قید غواړي چې دوی یعنی که خیانت کړی الله به ورته سزا ورکا او که خدمت کړی نور څلوېښت کاله هم خدمت وکړو بس تاسې نور تپېدي. نو په دې کې باید هر سړی لاس په کار کړي. نه امیدي نه ده په کار که وګورو دغه جنګ کې دام ځوانان دي که نه په همدې څلوېښتو کلو کې را لوی شوي دي. خو موږ هېڅوک هم باید خپله یعنې خپله موږ ملامت یو.
ډېره مننه. کور مو ودان شینواری صاحب، تاسو همیشه مهرباني کوئ. راغان صاحب مهرباني وکړئ، لنډه توګه بیا به د قدرمنو اوریدونکو نه رخصت شو. مهرباني صاحب.
شینواری صاحب ښه خبره وکړه. زما وسته لنډې څو خبرې ده چې ټولو نه مخکې باید یو ډول د خوشبینۍ ذهنیت ولرو. دغه اوسنی وضعیت د لسو پنځلسو کلونو مخکې سره مقایسه کړو. دا لاسته راغلي څه ښېګڼې چې دي دا په نظر کې ونیسو، د دې اطمینان هم خپله پیدا کړو، هم نورو ته ورکړو چې مشکلات که هر ډول وي حلېدونکي دي. دا وطن موږ او ستاسو د ټولو ده او په ګډه کار خواري غواړي. د دې په ځای چې یو بل تخریب کړو په کار ده چې یو بل ته د مرستې لاس ورکړو، یو بل وزغمو او د دې لارې نه ډېر څه سمېدای شي. ځوانانو ته ټولو نه مهمه دا ده چې د وطن پرستۍ د خوشباورۍ او د کامیابۍ دپاره هغه څه رواني اطمینان چې ده هغه فکر ورکړو چې انشاءالله انرژي ډېره زیاته شي. ځوانانو ثابته کړې چې پر
دګر کې دوی پرمختګونه
کوي او دینه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کوو ارشاد راغان صاحب او تاسو د همدې پیام په خبرېدو به د خپلو قدرمنو اوریدونکو نه هم رخصت شو. دوی ته خوش پغواړو. تاسو هم ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو نه او د فیسبوک ګرانو دوستانو نه. شپې ورځم په خیر. علام و مل.
چا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم بچیا رہا